مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په لغمان کې د نننۍ چاودنې په اړه راپورونه او همداراز نور مطالب لرو. السلام علیکم، دا خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړی دی.
ولسمشر غنی په قطر کې د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د لغمان په چاودنه کې د مرګ ژوبلې شمېر زیات شوی. په قرغیزستان کې د اپوزیسیون ګوندونو په زرګونو پلویانو لاریون وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له رهبرانو سره د دوه اړخیزو کتنو لپاره دوحې ته لاړ، خو د طالبانو له استازو سره نه ګوري. ولسمشر غنی نن تر دې مخکې کویټ ته لاړ چې د پخواني امیر شیخ سبا ال احمد ال جابر ال سبا د مړینې له کبله د کویټ له چارواکو سره خواخوږي وشي. جمهوري ریاست وایي چې ښاغلی غنی وروسته قطر ته لاړ. د جمهوري ریاست مرستیال بیان دوا خان مینپل ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به په خپلو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع بحث وکړي.
په دې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې موږ نوی پر شاسته وي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې پله موږ سره په یو ساس کې ولاړه.
د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه ته د ولسمشر غنی به همکار ویلی ښاغلی غنی به په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو لغړو سره چې له طالبانو سره په مذاکرو بوختي وګوري. په دوحه کې له سباندی دریو اونیو راهیسې د دولت او طالبانو مرکچند سولې خبرو ته ناستې، خو د اصلي غونډې پر اجنډا نه دي سلاسوي. په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې اته تنه وژل شوي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان شوي دي. د لغمان د ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د والی پر موټر شوی او والی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
څلور سلوېښت کسان انتقال شوي، په دې کې اته کسان شهیدان دي. په شهیدانو کې څلور کسان د جناب والي صاحب ساتونکي.
ښاغلی دولت زی وویل چې په ټاپیانو کې هم دوه د والي ساتونکي او پاتې نور ملکیان دي. تېره شنبه د ننګرهار په غنیخیر ولسوالۍ کې هم موټر بم چاودنې د څلورو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون شپاړس تنه وژلي او څلوېښت نور ټاپیان کړي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي چې د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر پنځمه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د پکتیا د مرکز ګردیز د یو ښوونځي ښوونکی پیر محمد وایي:
مونږ سرپنا نه لرو. ډیر وخت کېږي چې مونږ د سرپنا په موره د غږ اوچت کړی دی، خو لا تر اوسه زمونږ دغه ستونزه نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د ماش تر څنګ د سرپنا ستونزه زر تر زره حل کړي.
د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمېنه بشکک کې لاریون وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې په پرانیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري. ویل سوي وحدت ګوند څلرویشت فیصده، زما هیواد قرغیزستان درویشت فیصده او قرغیزستان ګوند اته فیصده رایې ګټلې دي. دا درې ګوندونه د حکومت پلوي ګڼل کیږي. د سوسیال ډیموکرات او وطني اتحاد په ګډون د اپوزیسیون تر زورو زیاتو فعالانو او ملاتړو نن دوشنبه د بشکیک په مرکزي میدان کې لاریون وکړ. دوی ادعا لري چې په پرنیو ټاکنو کې درغلۍ او سرغړونې سوي دي. بلخوا د قرغیزستان د ټاکنو کمیسیون یوه غړي ویلي چې دوی شکایتونه څېړي په پام کې ده چې نهایي نتیجې نن اعلان سي. د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو شهرونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په شهرونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې ادعا سوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستیپا ناکیل ته نږدې شار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی شار ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبی کوریا د ونډو د بازار د بایو د لوړېدو سبب سول پنګول او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله دي. ولسمشر ټرمپ چې په کورونا وایرس سخت سوی تیر ماښام له پوځي روغتون څخه د لنډې شیبې لپاره ووت او په یو زغرول موټر کې د خپلو مینهوالو مننه وکړه.
I'm doing well.
زه په خکېدو یم. زه غواړم د هر یو مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ترامپ هم په خکېدو ده.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له تیرې جمعې د واشنگټن په یو پوځي روغتون کې دی. هغه پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې په کووید 19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په ډیرو شیانو پوهېدلی دی. دا و خبرونه.
ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو را سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سوال لري چې هغه بل اخر ده قطر حکومت ته اول ته د امریکا ځانګړي استازي د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزه سره د خبرې مطرح کاندي.
دا لیو کارپو سره زمونږ خبرې دي چې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه لازادې رادیو سره کړي. په لغمان کې نن یوې بمی چاودنې بیا هم غنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وړوله. په نور موضوعاتو کې په بلخ ولایت کې د امو سیند اوبو غن کلی ویجاړ کړي او د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د تروریستي حملو په تنظیم د یو مشکوک کس د نیولو لپاره ولکه جایزه اعلان کړې ده.
افغانستان کې په هیڅ صورت باندې څوک خپل حتی قومي خپل غلي ادم خوشته نه ورخي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی نن کویت ته ولاړ او تمه ده چې وروسته به قطر ته ځي. د وروستیو راپورونو له مخې ولسمشر غنی قطر ته هم رسیدلی دی. ارګوایي چې ښاغلی غنی د قطر له امیر او صدراعظم سره د افغانستان د سولې د بهیر او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د فیروزی عزیزی راپور واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. ولسمشر مانی وایي د افغانستان د سولې اوسنی روان بهیر له قطري چارواکو سره د محمد اشرف غنی د بحثونو یوه برخه ده. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د قطر له امیر، صدر اعظم او ځینو نورو قطري چارواکو سره دغه شان د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
دا دو ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی وایس سال بیا پلغه زه ورسته ولسمشر دی قطر ته. په دې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لمړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لمړی غوښتنه ده. د سیمې مادونو په ځانګړي توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده. له دې غوښتنې مرنۍ پر شاسته وي او په دې باندې باوري ټول نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه.
د ښاغلي مینپال په خبره ښاغلی غنی به د کویت د مخکنی امیر د فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف لاند وخت لپاره په کویټ کې هم پاتې سي. د ښاغلي غنی یو سلاکار شاه حسین مرتضوی قطر ته د جمهور رئیس د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي ل یو واحد آدرس د افغانستان د بهرني او سیمایي سیاست انسجام د بریالیو پنځو مهمو کټګوریو برخه ده. جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو په کړنلاره لیدنې کتنې د اختلاف له امله درېدلې او په افغانستان کې هم جګړې شدت موندلی دی. په ورته وخت کې سیاسي کارپو سید خالد سادات وایي جمهور رئیس به په دغه سفر کې هڅه وکړي چې وضعیت له کنګل سوي حالت نه راوباسي.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سولې چې هغه بل اخر ده قطر حکومت تاول ته امریکا ځنګړی استاجه د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزا سره د خبرې مطرح کاندي پر طالبانو فشار ورده ولې طالبانو سره تماس نیول تر څو وکول شي چې د اوربند مسله مخنیوي شي او د اوربند مسله کنيوي د جګړې د کموالي مسله څنګه مخنیوي شي نو د دې مسلو د پیړل لپاره د دې مسلو د پرمخ بیول لپاره فکر کوم چې دا یو ګټور سفر دی او ګټه باید مسمره وسی
نګدې یو میاست کی چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی په قطر کې دی کته هم دواړو لوریو د مذاکراتو لپاره وړاندې د خبرو د تګلاري په اړه غونډې کړي خو لا هم په دې برخه کې بشپړ توافق نه دی سوی د دغه خبرو لمنځه یو به خبرې سرچینی ازادي رادیو ته ویلي د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلاري د جوړیدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسله د حل په درشل کې ده
لکابل نه د فیروزی عزیزی راپور مو اوریده د ازادي رادیو د دفتر مشر چې لولس مشر اشرف غنی سره د قطر په سفر کې ملګری دی د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له دوه نه سره د سمی مهدی تاسو ته ستړي مشي وایم د ولس مشر غنی د سفر د جزئیاتو په اړه له چا سره لید کاته په پام کې لري او څه پلان دی له چا سره به ګوري په دوحه کې کپ دی اړه لطفا معلومات راکړئ
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی رئیس جمهور صبح امروز در یک سفر رسمی با یک هیئت بلندپایه به شمول معاون اول رئیس جمهور وزیر خارجه مشاور امنیت ملی و شمار دیگری از مقام های بلندپایه حکومت افغانستان از کابل به طرف کویت اول رفتن در اونجا با شیخ علی ببخشید با امیر تازه کویت و همچنان صدر اعظم کویت ملاقات داشتن و پس از او آمدن به دوحه و در دوحه همین لحظه که من با شما صحبت میکنم ملاقاتشان با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان جریان داره پس از او دیدار خود داشت با مسئولین رسانه هایی که در این سفر با رئیس جمهور آمدن به دوحه و بعد از او با صدر اعظم قطر ملاقات خود داشت امشب همچنان قرار است که با نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آقای زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان ملاقات داشته باشند فردا صبح قرار است با امیر قطر یک هیئت در حضور یک ملاقات در حضور هیئت دولت افغانستان داشته باشند و همچنان یک ملاقات تنهایی پشت درهای بسته و همچنان فردا پس از چاشت قرار است که رئیس جمهور با در اینستیتیوت دوحه یک سخنرانی مفصل داشته باشد و پس از او به کابل برمیگرده فردا شب یعنی چیز تا هنوز در مورد از اینکه آیا قرار است با هیئت طالبان مذاکره بکند چیزایی که در صفحات اجتماعی شایع پراگنی شده کسی تایید نکرده و همه این مسائل شایع پراگنی دانستند
ډیر زیاته مننه سمی مهدی د ازادي رادیو د دفتر مشر په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر و چې له دوه نه قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري په لغمان کې نن یوې چاودنې بیا هم ملکی وګړو ته مرګ شوب لوړوله د حمله ظاهرا د لغمان د والی د وجنې په قصد شوې و خو تلفات ویل کیږي چې اکثر ملکی وګړي دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شېبه د ازادۍ رادیو خبريال سهارګل امیرزای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي امیرزای صاحب
ډیر چاته مننه د لغمان د والی لویان د فضلات دولت شکر دی رسکی شه د پوره من وغه دی دو چې زیات یوازې هم دا و چې په دغه برید کې چې د لغمان د والی رحمت الله یارمل پر موټر کاروان شوه په ځنګری ور ډول د په موټر باندې شوه چې د تری روغ وتله نو روغتون ته تری څلور تلوي کسان انتقال شوي دي چې د لیاقت کسان پکې وژل شوي دولزی ازادي راډي سره په خپل خبر کې ویل چې په وژل شو کسانو کې څلور تنه د لغمان د والی ساتونکو دی او همدارنګه څلور نور د ولسی وګړي دي دولتی پختلو خبرو کې دا مول چې شپږ ډیر کسان کپیان دي چې په دوی کې دوه ساتون کې دي چې د والدي او پاتې نور بیا ملکی خلک دي. د لغمان پر والدي رحمت الله یرمل د غبرید نه په داسې محل کې شوې ده چې د دفتر ته په لار باندې وو. موږ چې دغه په غبرید پاړه باندې عام خلک تر وغږېدو هغه ټول اندېښمن وو، ویل چې له یو طرفه دغه د سولې بحثونه روان دي، له بل طرفه جنگونه روان دي، بریدونه کېږي، وسلوالو اندازه چاودنې کېږي. په دې کې عام خلک وژل کېږي او د دې غوښتنه دا وه د دواړو ډلو نه، هم له افغان حکومت نه او هم له طالب وسلوالو، چې د بریک په ځای د سوله وکړي، تر هغه لومړی دې اوربند وکړي او له ملکي خلکو دې غچ نه اخلي او د فشار په توګه د دواړو یو پر بل د ملکی خلکو په وژنه باندې دا فدا و چې فشار دې نه راوردي، له دې د لاس واخلي. تر دې دمه موږ چې په جریان کې یو، هیڅ یو چا یا ډلې د بریت مسؤلیت نه دی اخیستی.
ډیره زیاته مننه سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریالو چې د لغمان د نننۍ حمله په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پلازمینه کابل کې د وروستیو پلان شویو تروریستي حملو د یو تورن عمل د نیولو لپاره ولکه افغانۍ جایزه ټاکلې. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل ښار په پنځمه حوزه کې د تروریستي حملو مسؤل غورځنګ مشهور په امات د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. خان محمد سیند او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل ښار د وروستي تروریستي حملو د تورن د نیولو لپاره د 200,000 افغانیو د جایزې ټاکل. کورنۍ چارو وزارت وایي غورځنګ مشهور په عماد په کابل کې د وروستي پلان شو تروریستي حملو عامل د پولیسو تر څارنې لاندې دی. د دغه وزارت ویان طارق اریان وایي هر څوک چې د غورځنګ په نیولو کې مرسته وکړي دغه جایزه به خپل کړي.
در ساحه حوزه پنج کابل بیشترین موارد ترور را ما داشتیم.
د کابل ښار په پنځمه حوزه کې مو د ترور ځینې موارد درلودل چې یو شمیر مو په دې تړاو مخکې ونیول. د دغو ترورستانو نه یو غورځنګ مشهور په عماد دی او په وروستیو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د نیولو لپاره مو 200,000 افغانۍ اعانه اعلان کړې ده.
ښاغلی اریان وایي غورځنګ د پنځمې حوزې د پولیسو او عامو خلکو په ترور کې لاس لري او هر څوک چې د ده په نیولو کې مرسته وکړي هویت به پټ وساتل شي. د ده په خبره د کورنۍ چارو وزارت د مجرمانو د نیولو او جرمونو د کموالي په هدف یو لړ اقدامات کړي چې نتیجه یې مثبته وه. که څه هم ښاغلی اریان د دغو اقداماتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې دوی به دغه الګو د کابل ښار په نورو سیمو کې هم پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریان وایي د جرمونو زیاتېدو تنګ کړي دي. محمد نسیم او غلام حسن وایي
بیخی خلق مقام نه بس خپل کور ته نشي تللی. د غلو د لاسه چا سره چاکو دی، چا سره تومانچه دی، د هغه ورځې ما نه موبایل واخیست، 200 کم 4000 روپۍ نه واخیستې.
په همدغه پولي محمد خان کې موټر سایکل باندې دوه کسه سپاره یو بیا حمله وکړي، موبایل درنه وتښتي. هغه ځکه پولیس ورته ګوري څوک لاس نه وروړي چې دا خلک ونیسي.
دوی امنیتي حوزې له غلو او شکمارو سره په لاس لرلو تورنوي او هیلمن نه دي چې دغه ستونزه به حل شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا د مجرمانو د نیولو لپاره د جایزو ټاکل مؤثر نه ګڼي. د چارو پوه عتیق الله امرخیل وایي دا کړنلاره په غربي هیوادونو کې مؤثره خو په افغانستان کې ګټوره نه ده.
په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې څوک چاته خپل حتی چې قومي خپل غلي آدم کشته نه ورکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي د خلکو او دولت ترمنځ لازم باور نشته او خلک له حکومت سره له همکارۍ ډاریږي. دی وایي د دغې ستونزې د حل لپاره حکومت باید د پولیسو په تشکیلاتو کې اصلاحات راولي او مجرمین مجازات کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د آمو سیند د توغیان له کابل سلګونه کسان د رود په سویلي څنډو کې بې کوره شوي دي. د بلخ ولایت په شور تیپی ولسوالۍ کې د ازبکستان پولې ته څیرمه لسګونه کورونه او درې جوماتونه او یو روغتیایي مرکز له دې کبله ویجاړ شوي دي. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی شور تیپی ولسوالۍ ته تللی او د آمو سیند پر غاړه د ځپل شویو خلکو د ژوند کیسه کوي.
د بلخ د شورتیپې ولسوالۍ د هزار توقۍ کلي اوویشت کلن اوسیدونکی عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د آمو سیند د اوبو تغیان یې کور له منځه وړی دی. عبدالغفار د آمو سیند پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د ده میرمن له خپلو دوه څلور کلن او شپږ کلن ماشومانو سره د آمو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګورو او انارو له ونو ډک ځنګله کې د ژوند سختې شپې او ورځې تېروي. عبدالغفار د سیند له ویجاړیو کیسه کوي.
دریا مره در بدر کده، دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت،
سیند در پدر کړو، ځکه را نواخسته کورونه را نواخستل. اوس موږ په ځنګلونو او دشتو کې اوسېږو. دوه ماشومان لرم، بچان می به برخلیک او به سرپنا سیوی دي.
یو از عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خیر الله چې د هغه ګاونډی هم دی، له ورته ستونزې ځوریږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم یوه میاشت کې آمو سیند په هزار توقۍ کلي کې درې جوماتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیر الله وایي چې د آمو سیند تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یوه نوي اقدام ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه،
زیات سالا میشه کې تخریبات درې آمو زمینای زراعتي
ډیر کلونه وشول چې آمو سیند زراعتي مځکې ویجاړوي او د خلکو کورونه له منځه وړي. هغه کسان چې بې سرپناه شوي په دښتو او ځنګلونو کې ژوند کوي.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. دی وایي چې هر کال سره له دې چې آمو سیند زراعتي ځمکې او لسګونه کورونه ویجاړوي، دا سیند په شورتیپه او کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. ښاغلي حدید ازادي راډیو ته وویل چې آمو سیند د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. آمو په مرکزي اسیا کې تر ټولو زیات اوبه لرونکی سیند دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د آرال جهیل ته ورختمیږي. د موزیات برخه د کښتۍ چلونې وړتیا لري او دا سیند د پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دریایي چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د تغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډیر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دای مني چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کوره شویو کسانو سره مرسته وکړي. خو عبدالغفار او نورې بې ځای شوې کورنۍ راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتیپه کې تر خیمو لاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
محمد مسعود د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دغه پیغام پریدم. دلته درغنده ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونه کار کېږي، سهار تر شپږ بجو پورې. نو دغه ستونزې د دغه مشکل د دغو خلکو ته جسم ازایمت جوړ کړی دی. نو د الوان مسؤولو چارواکو څنګه دا غوښتنه ده چې دغه ستونزې ته باید جدي پاملرنه وکړي. د خدای
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې بختر افغان هوایی شرکت خپل ازمایښتي الوتنې پیل کړي او ډیر ژر به رسمي الوتنې هم پیل کړي. بختر هوایی شرکت په 1415 هجری لمریز کال کې جوړ شو، خو د کورنیو جګړو له کبله فعالیت ودرید. د دې شرکت یوې الوتکې په روانه اونۍ کې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته ازمایشي الوتنې وکړې. په دې اړه نور حال له کابل نه د ډیوی نادر په راپور کې واورئ.
بختر افغان هوایی شرکت له نږدې 40 کلن ځنډ وروسته خپلې ازمایښتي الوتنې پیل کړې دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي د بختر افغان هوایی شرکت خپلې ازمایښتي الوتنې د بوئنګ 1028 الوتکې په وسیله د شنبې په ورځ کندهار، هرات او مزار ته ترسره کړي. د دې ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل یاد شرکت به نږدې راتلونکي کې په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړي.
کو څو ورځو کې امکان لري چې د باختر هوایی شرکت الوتنې په رسمي ډول پیل شي. اوس یو ازمایښتي الوتنه تر سره شوه، په رسمي ډول پروازونه نه دي پیل شي. الوتکه له کابل نه پرواز کړي، بیا هرات، کندهار او مزار ته تللې و.
د ښاغلي صالحی په خبره د باختر افغان هوایی شرکت به د تیر په څیر یوازې کورنی فعالیتونه لري او د ولایتونو ترمنځ به سفرونه کوي. باختر افغان هوایی شرکت په لومړي ځل په 1415 کال کې د اریانا هوایی شرکت ترڅنګ د کورنیو پروازونو په برخه کې خپل فعالیت پیل کړ، خو دا لړۍ نږدې 40 کاله وړاندې د کورنیو جګړو له امله په ټپه ودرېده. په 2019 کال کې افغان حکومت په شپږو میاشتو کې د دې شرکت بیا ځلي فعالېدو خبره وکړه، خو د کرونا وایروس له امله دا پروسه له ځنډ سره مخ شوه. په ورته وخت کې د بختر افغان هوایی شرکت مسؤلین وایي یاد شرکت د الوتنو د پیل لپاره د ایکو یا آیاتا نړیوالو بنسټونو معیارونه پوره کړي دي. د دې شرکت مشر مسلم خرم:
یو اعلان چې جديږي باید 15 سټیج دي چې د هوایي د افغانستان د هوایي ملکي هوایي چلند لخوا په دقیقه توګه په باندې تطبیقیږي، چې بختر افغان الوتنې وکولای شي د 15 سټیج ټول په کامیابۍ سره تکمیل کی او فعلاً موږ خپل امتحاني پروازونه شروع کړي.
نوموړي دا هم وویل چې د ازمایښتي الوتنو بهیر بریالی وو او ډیر ژر به په رسمي ډول هم الوتنې پیل کړي. خو دا چې دغه شرکت څو الوتکې لري، مسؤلینو یې دا پوښتنه ځواب نه کړه. اوس مهال یوازې آریانا افغان او کامیر خصوصي شرکت په دغه هیواد کې کورنی او یو شمیر هیوادونو ته بهرني الوتنې کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لنډ وخت لپاره له روغتون نه ووت او بهر یې له خپلو پلویانو سره وکتل. ټرمپ د جمعې ورځې نه راهیسې د کووید 19 ناروغۍ په خاطر پلازمینې ته نږدې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. ترامپ ویلي چې ژر به ستون شي او خپل پاتې کمپاین به پر مخ بوزي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د والټر رید ملي پوځي روغتون شاوخوا ته په خپل زرعي ګاډي کې وګرځېد او خپل پلویان یې وکتل. هغه مخکې له دې چې له روغتون ووځي په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل پلویان به متعجبه کړي او له هغوی سره به چې د ریښتینی وطن پالانو بلل وګوري. ټرمپ په کورونا اخته ده. ډاکټرانو ویلي د هغه روغتیایي وازه په خکېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ځینو خلکو په ټرمپ انتقاد کړی چې ولې له روغتونه وتلی او کورونایې جدي نه ده نیولې. منتقدینو ویلي د ټرمپ دا کار ښیي چې دی د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیولو په برخه کې چندان علاقمند نه ده. ټرمپ بیا وایي وضع یې ښه ده او د کورونا ویروس په اړه ډیر څه زده کړي. هغه دا خبرې د روغتون تر موقتی پریښودو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټویټر خپور شوی وکړې:
اټس بین ا ویری انټرستینګ جرنی، آی لرند ا لټ اباوت کووید.
وخت ډیر ښه، ما د کووید په اړه ډیر څه زده کړل. ما په حقیقت کې ښوونځي ته د تلو په څیر زده کړل، نه دا چې یوازې کتاب وایو. زه پوه شوم په عین حال کې باید ووایم چې امریکا په موږ ډیره ګرانه ده.
وی لوو د یو اس ای اینڈ وی لوو واټس هپنینګ.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړی میرمنې میلانیا ترامپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبت وختله. څلور اویا کلن ترامپ په والټر رید روغتون کې بستری شو او لومړی میرمن په سپینه ماڼۍ کې قرنطین ده. ډاکترانو که څه هم ډاډ ښودلی چې د ترامپ وضع مخ په ښه کېدو ده او له روغتون وتلی شي، خو تیرو ورځو کې دوه واره د ترامپ په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شوې وه چې له امله یې هغه ته د ډیکسامیتازون سټرویدونه ورکړل شوي. ترامپ داسې وخت په کرونا اخته شوی چې د نومبر درېیمې ولسمشري ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې. په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کسان کرونا نیولي او د قربانیانو شمېر هم تر بل هر هیواد ډیر دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې نږدې 210,000 کسان مړه شوي. ترامپ د کرونا وبا د مدیریت په برخه کې د خپل ادارې هڅې کامیابه ارزولي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې اوس سالم محمد صالح تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ډلې له غړو سره وکتل، ښاغلي غنی نن کویت ته تر سفر وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېد او هلته به له قطري چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي. خو ولسمشر غنی به په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره نه ګوري. په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. د لغمان د ولی ویان ازادي راډیو ته وایي چې چاودنه د ولی پر موټر شوي، خو هغه ته پکې زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي چې د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت ویاند تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمینه بشکک کې لاریون وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې په پرونیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري. د نګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرهباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو لوړېدو سبب سول. پانګوال او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله شوي دي.
سمګ راګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او اوس هم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظری ل ازر ولسوالۍ نه لیکلي، طالبان خو وایي چې موږ د تاوتریخوالي په کچه کې کموالی راوستی، خو په ننګرهار او لغمان کې به ملکی و خو په لغمان او ننګرهار کې ملکی کسان وژلي. نو آیا دا د طالبانو ستراتیژي ده؟ عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي، وروستیو حملو په ټول افغانستان کې سخت وحشت خپور کړی دی. سمون له زابل نه لیکي، د لغمان د ولی د موټرو پر کاروان برید د طالبانو کار دی. کله چې په حملو کې ملکیان ټپیان یا شهیدان شي، نو دوی چپ پاتې شي، غواړي د خبرو پر میز خپل امتیازات زیات کړي. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نه لیکي، خدای دې پاک دی وکړي چې دا ځل د سولې خبرې نتیجه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. که چېرته د طالبانو سره د افغانانو غم وي، نو اوربند اعلان کړي. او عبدالنافع افغان لیکي، په افغانستان کې یو ځل بیا موټر بم بریدونه زیات شوي دي، د دې سره د سولې خبرې زیانمنېدای شي. قدرمن اوریدونکو، له دې سره راورسېدو د دې خبرونې وروسته برخه ته چې دوا اونیس پروګرامونه پکې خبريږي. لومړی ستاسو پام د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اورېدو ته رابولم، او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، ستړي مشي. په کابل کې د یونیسف د دفتر په وینا د کورونا وایروس له وجې قرنټین او د خلکو ویره د دې سبب شوه چې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شي، او کوم چې له مخکې په سوی تغذیه اخته و حالت نور هم د اندېښنې وړ شي. په همدې عقله مو په مشرقي زون کې د یونیسف د دفتر د تغذیه د برخې له مسؤول ډاکټر بسم الله عنایت سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. په پایل کې درته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمیر خلک هغه ته ډیر زیات اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي.
بختانه چې وایم زموږ د ملک د ناخوالو د شتون له وجې غټه کتله وګړي فقر باندې اخته دي، او د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي. چې د روانو جنګونو خصوصا د 1930 کلونو جنګونو یو زیږنده ده. دا چې کوم فیصدي خلک فقر بندی اخته ای، تازه سرویگانو د نړیوال بانک له خوا ترسره شوی ده خیی چې زمونږ د درنو هیوادوالو څه د پاسه 50% وګړي د فقر د کرخې څخه لاندې ژوند کوي. البته دا د فقر کرخه زمونږ د هیواد لپاره داسې تعریف شوی چې یو وګړی په 40 ساعتونو کې د 70 افغانیو څخه زیات عاید نه لري. د رته کم عاید چې معادل د $1 کېږي، د دې څخه کم عاید لري. نو دا پخپله فقر بیا مستقیما د ماشومانو په هغه باندې روغتیایي او تغذیه حالات باندې منفي اغیزه لري.
له کورونا راوروسته کله چې اولین ځل لپاره افغانستان ته کورونا راغله، د څومره د ماشومانو په تغذیه باندې منفي اثر وکړ؟
کورونا یو نړیواله وبا ده، د ژوند ټول اړخونه سخت متضرر کړي دي، او منفي اغیزه د ژوند په ټول اړخونو باندې کړې ده، او د دې سره په څنګ کې د ماشومانو تغذیه حالت باندې هم منفي اغیزه لري.
بله،
د ارقامو د تحلیل پر بنا چې موږ د 2000 کال لپاره تقریبا 6,90,000 ماشومان په هدا فرضواکي باندې هدف ټاکل شوی چې موږ به د 2000 کال په جریان کې په درملنې پروګرام کې شامل وو. خو د مرقامو تحلیل اوس ښیي چې دغه رقم 1,80,000 حد ویل کېږي چې دا به 1,80,000 وي، چې دلته موږ 15% زیاتوالی وینو. البته د کورونایي شرایطو په جریان کې قرنټین رامنځته کېږي، په قرنټین کې د کورنیو دغه درآمد او کاروبار ټول په ټپه درېږي. کورنۍ په دې نه توانېږي چې خپلو ماشومانو ته متوازنه غذا تیار کړي. یو ډېره مهمه نقطه په دې کې د لاسرسي موضوع ده. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ باندې اخته دي، هغه باید هفتوار کلینیکونو ته لاړ شي، خپل هغه هفتوار راشن واخلي. ولې د کورونا د یېرې له وجې نه کورنۍ ونه شو کولای چې مثلا خپل ماشومان کلینیک ته یوسي تر څو هغه د درملنې مواد ترلاسه کی. نو په شروع کې د دې هغه تاثیرات دا و چې مثلا ارقام موږ تحلیل کړي، داخلي بستر مریضان هغه قرنټینی شرایطو کې 30% کموالی د خدماتو په عرضې کې رامنځته شوی، او 10% په اوبیدیسم ورته وایو، یعنی هغه مریضان چې هغه اختلافي نه وي او سراپا په شکل سره د راشن د اخیستلو لپاره راځي، په وږي کموالی راغلی. نو په وګت محل کې د دې تاثیرات دا چې موږ اوس د ارقامو تحلیل بیا چې کړی ده، نو دا 14% موږ اضافه دغه د کیس لوډ زیات شوی ده. د هدف نه موږ د شدید خوارځواکي ماشومان 14% زیاتوالی پکې راغلی ده د کورونا له وجې.
بله، کدر تو وایي چې وروسته له دې نه چې کورونا په افغانستان کې د څه ناڅه راکم اسواله اول شدت نه، دغه وخت بیا د ماشومانو تغذیه ته څومره پاملرنه وسوه که ونسوه؟
د کورونا په جواب وین یو خبرګون چې د صحت مهم برخه جوړوي، دغه په څنګ کې د صحت د ماشومان د تغذیې لپاره هم کارونه وشول. البته موږ په ټول کلینیکونو کې د تغذیې مشاوري نشته چې د میندو سره تغذیې مشورې کوي، د هغو د قد او وزن اندازه کوي په منظم شکل سره، او دغه تعامه په هوای ورکي، خصوصا میندو تعامه په هوای ورکي چې چیرته مثلا یو مور په کورونا باندې اخته وي هغه ماشوم ته مثلا خصوصا د مور شودي ورکي کې ورنه کې کوم اړین غذایي مواد ورته ورکړي. نو بلې د صحت یا د روغتیا د خدماتو په څنګ کې د تغذیې خدمات هم اړوند کلینیکونو کې د روانه د جریان لري.
د عام روغتیا د وزارت په وینا د کورونا دوه موج را روان دی. په داسې یو حالت کې تاسو کورنۍ ته توصیه لرئ چې څه وکړي تر څو ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته نه سي، او له بلې خوا خپله یونیسف څه پروګرام لري؟
مننه. بیا هم دا ډېره مهمه پوښتنه ده، ځکه دوه موج پیشګویي شوې ده چې بیا هم روانه ده. رښتیا هم کورنۍ ته مهم پیغامونه دا دي چې باید لکه څنګه چې د رسنیو له لارې او د نورو صحي مراکزو له لارې کورنۍ ته ویل کېږي چې اول باید حفظ الصحه مراعات شي، د دې سره په څنګ کې باید ماشومانو د تغذیې د ښه والي په خاطر باندې د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. هغه ماشومان چې هغه د مور په شیدو باندې تغذیه کېږي، هیڅکله باید که چېرته یوه مور مشکوکه وي یا هم کورونا لري، نو مهم پیغام دا چې باید هغه ته د مور شودي ونه ډیرول شي. البته کوم ماشومان چې هغه په خوارځواکۍ باندې اخته دي، د کورنۍ شرایطو کې هم باید هغه کلینیکونو ته راوړي تر څو د هغوی هغه د دوه هفتو راشن د کلینیکونو له لارې د درملنې لپاره ورته ورکول کېږي، هغه ته مراجعه وکړي، هغه باید ونه درول شي. البته د کورنۍ یوه غټه یره دا وه چې ماشومان کلینیکونو ته نه بیایي ځکه د کورونا نه ویره وه. خو زموږ پیغام د عامې روغتیا د وزارت پیغام دا ده چې باید په داسې شرایطو کې هم ماشومان ضرورت لري چې باید کلینیکونو ته راوړل شي او هغه خپل اړین توکي د دوی د درملنې لپاره واخلي.
د یونیسف پروګرام راته ونه ویل چې د کورونا د دویم موج راتلو سره څه مادګې نیولې تر څو ماشومانو ته دوی رسیدګي وکړي چې هغه د مرستې ته ضرورت لري.
مننه. رښتیا هم آمادګي موږ لرو د عامې روغتیا د وزارت سره په څنګ کې د تغذیې کلستر او یونیسف په ټولو روغتیایي مراکزو کې زموږ د تغذیې پرسونل شته، هغوی ته ټرینینګونه ورکړل شوي دي چې کورنۍ شرایطو کې کوم مثلا کوم رقم دغه خدمات وړاندې کړي په کوم شکل سره، دا ټرینینګونه دایر شوي هم دي البته په جریان کې دي. بل مهم آمادګي دا ده چې موږ د کورونا د کووېډ 19 یا د کووېډ 19 په شرایطو کې د تغذیې لپاره خاص ګایډلاینونه د عامې روغتیا وزارت لخوا خو د نهایي شوی دي او هغه تکثیر شوی دي ټول کلینیکونو ته لیږل شوی دي. مهم خبره بل ده چې موږ د بیړنیو حالاتو د جواب ویني لپاره د موبایل یا سیار کې مونږ لرو چې په وو کې هم د تغذیې پرسونل شته او د تغذیې خدمات د غوړو لارې وړاندې کیږي. البته په هغو لرو پرتو منطقو کې چې هغه ته د زمي په جریان کې د لارو د بندیدو امکانات وي، مونګه په ولسوالیو کلینیکونو کې د وینټرایزیشن پلان په نامو چې د ژمنۍ پلان ورته وایي دیغو د پلان د مخې او کلینیکونو ته د شپږو میاشتو سپلای کوي ده چې خدای مکړه چې مثلا شرایط سختیږي لارې بندې وي، نو مونږ به هلته د ماشومانو د درملنې لپاره کافي سپلای لرو. علاوه له دې زمونږ د عامه پوهاوی د برخې چې په کې د تغذیې خدمات او عامه پوهاوی پیغامونه هم شته، د پلانونه هم روان دي ټولنې او د وګړو د عامه پوهاوی د لوړولو لپاره په نامه د کمیونټي انګیجمنټ یا د ټولنې د ښکېلولو برنامې دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا د حفظ الصحې په رابطه، ورسره په څنګ کې د ماشومانو د تغذیې پر اړتیا چې د مور په شیدو باندې تغذیې شي او د مور شیدې په هر شرایطو کې باید ورته ورکړل شي هغه ونه درول.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
لوبو لمیدانا
بلیزینګ دی بال ڈاون دی گراوند اوور ایکسٹرا کور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه د لوبو میدان ته ستړي مشي. زه اکرام الله اکرام په دې ونی ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم. پروانه خبرونه کې به د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی د روغتیا په اړه معلومات درکړو. نو موږ له هم په بعد روغتیایي وضعیت کې دي. خاغلی ترکی د تیری جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یو ټرافیکی پیښه کې سخت ټپي شو. د آزادو مبارزو له افغان لوبغاړي سمی فیضی سره لنډه مرکه لرو. د نږدې 15 ورځې وروسته له خپل ایټالوي سیال سره مخامخ کیږي. د دې سیالۍ لپاره کوم ترتیبات نیولي؟ د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو وروستی حال هم درکو او که وخت نو د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو آی پی ایل د روانو سیالیو مخکخي لوبډلې به هم در وپیژنو. له موږ سره پاتې شئ. د خبرونه په فایل کې ناجیا صافی تازه ورزشي پیښي وړاندې کوي. ناجیا صافی را سره د اوس په سټډیو کې ده. مهرباني وکړئ ناجیا جانې، که فایل د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیونه کې کومې لوبډلې نن سره مخامخ کیږي او کوم لوبډلو دوهم پړاو ته لاره پیدا کړي؟
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ به نن هم دوام وکړي. د دغو لوبو په لړ کې نن د میوند اتلانو ټیم د سیمرغل برز له ټیم سره لوبه کوي. لوبه نن په 4 بجو پیلېږي. تر اوسه د فوټبال د سپینغر بازانو ټیم د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نیمایي پړاو ته لاره موندلې. طوفان حریرت بیا بل ټیم دی چې شپږ امتیازات لري او په لومړۍ درجه کې قرار لري. د افغانستان د غوره لیګ سیالۍ په تیره لوبه کې د غیر بازانو ټیم د یو بل په وړاندې 4 نمرې ترلاسه کړې چې د باسین سپیتې ماتې ورکړه او په دغه بریالیتوب سره د سپینغر بازانو ټیم 6 امتیازات ترلاسه کړل او د یادو لوبو نیمایي پړاو ته لاره وموندله. او د افغانستان د فوټبال له غوره لیګ سیالۍ د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په لور ځو چې د آی پی ایل سیالیو په دوام نن شپه 6:30 رایل چیلنجرز بنګلور او دهلی لوبډلې سره مخ کیږي. تیره شپه چینای سوپر کینګز کینګز 11 پنجاب ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې کینګز 11 پنجاب 109 هدف ټاکلی وو، خو جالبه ده چې چینای سوپر کینګز هدف په اوپننګ باندې پورا کړ. شین واټسن او ډوپلیسس دواړه هغه پایلیز لوبغاړي وو چې دغه سیالي په 13 اور کې وګټله او واټسن 3 او ډوپلیسس 4 منډې وکړې. ممبئی انډینز، ډیلی او راجستان رایل د روانو سیالیو مخکخ لوبډلې دي. دا درې واړه لوبډلې د دریو لوبو په ګټلو 6 نمرې لري او د جدول په سر کې ځای لري. له دې وروسته په 4 نمبر باندې کلکتا نایټ رایډرز ده.
ډیر مننه نجیا جانې. درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې وویل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه منډه جوړونکې نجیب الله ترکی د تیرې جمعې په ورځ په جلال آباد کې په یو ټرافیکی پیښه کې سخت ژوبل شو. له دې پیښې وروسته نوموړی په جلال آباد کې یو شخصي روغتون ته لیږدول شوی او هلته تر اوسه هم تر درملنې لاندې دی. روغتیا پالان وایي چې د سر په برخه کې سترې ضربې لیدلې دي او لا هم په کوما حالت کې دی. د خغلی ترکی د روغتیایي وضعیت په اړه د نور حال لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی هستی ګل عابد چې له خغلی نجیب سره په روغتون کې دی همدا مهال د ټلیفون په لیکه باندې وصل شوی دی. عابد صاحب، ستړي مشئ، ډېره زیاته مننه. که پایلې د نجیب له روغتیایي وضعیت نه کو، تاسې له لومړۍ ورځې نه له هغه سره یاستئ په روغتون کې او طبعا له روغتیا پالانو سره هم غږېدلې یاستئ، څه وایي دوی چې بالاخره وضعیت په کومه خوا باندې روان دی؟
مننه اکرام الله جان. ورور نجیب پر خورشتا خبره ای منګه تقریبا دا ود ورو نه تر اوسه پورې او دا د خلکو د دواګانو په برکت باندې نجیب جان چې دا غیر صحت کې تغییر راځي، خو طبي لحاظ نه ډاکټران غریبانه چې دی غوي ورغتا دی غوي دغه د بیرته رغول هغه د وسی په وای چې یاره دا ډیر بند منګه د منګه د امکان نه وته خبر ده، خو الله په کارونه کې منکر نه لرو. الله پاک کولای شي چې صحت ورکړي. نجیب غریب کریټیکل حالات کې تر اوسه
هغه څه چې افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې دوی یو ځانګړی ټیم ننګرهار ته روغتیایي ټیم یې استولې دي او هڅه کوي چې نجیب د انتقال وړ شي تر څو بهر نړۍ ته د پاتې درملنې لپاره یوړل شي. لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې انتقال شي. که څنګه
نجیب دلته چې اول نه د ایکسیډنټ وکړو د جلال آباد صحت عامه روغتون ته راوړل شو. په صحت عامه کې بدبختانه بورته وایو چې هلته هغه سیټي سکین کوم ماشینري چې ده هلته بیا هغې ماشل د شتون نه وو. بیا هغوی ته ډاکټرانو هلته ویلي وو چې دا لږ چې ده په 5 منټه کې روغتون ته ویسه چې سیټي سکین هغه د سر د هغه عملیات وشي او هغه رپورټ وشي. نو صحت عامه تر پخوا چې شفا یادین په نوم باندې روغتون ده هلته راوړل شوی ده. حقیقت خبرې د خدای ته لونه ده بل ملک ته انتقال شي یا بل روغتون ته. دلته تقریبا ډېر یو بل ډله هم وزاره دفاع راغلې وه د نجیب اتحاد ده او د هغوی د تبدیل لپاره او ډاکټرانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه دې ځای نه بل ځای ته تقریبا دې ځای نه صحت عامې پورې هم هغه جوړل نه دی.
د پیښې په اړه باندې بیلابیل نظرونه موجود دي او بیلابیلې کیسې. ځینې خلک وایي چې ټرافیکي حادثه شوې ده، ځینې ویل کېږي چې دا په موټر باندې وهل شوې ده. دقیق څه کیسه رامنځته شوې وه؟
دا د جمعې په تېره جمعې ورځ د مال نظر کړ. پنجشنبې ورځ د خپلو ماشومانو سره جلال آباد ښار ته راوتل. دوی په درونټه کې هجرت کلي کې ژوند کوي. دوی چې د خپلو ماشومانو سره زنانه یې ورسره وي، خپل بچي مور سره او کشرای ورور هم ورسره وو. جلال آباد ښار سودا ته راوتل او سودا مودا کړې وه. او که تاسو دغه د افغان مینې سره یو ستور دی، هغه ستور نومره نه غلط شو، هلته هغوی ویډیوګانې هم کړې دي. نو هغه ستور کې د خپلو ماشومانو سودا راخیستله او موټر سرک نه غاله پورې پورې هغه واخو ته ولاړو. دا چې کله فتور کې سودا کې یو بیرته موټر ته اوړي، بدبختانه په دې وخت کې یو بیخه کېږي، یو سراچه موټر دی په موټر باندې وایي اکسیډنټ نه البته دوی موټر وهلي دي.
ورسته پښتنه کلک د نجیب په لوبیز ژوند راته وغږیږي. موجودیت د افغانستان په لوبډله کې په ځانګړي ډول په شلوریزه لوبه کې ځکه دا عموما اوپننګ ته راتلو او تیز لوبغاړی بلل کېدو او لا هم بلل کېږي، که د دې نه موجودیت په لوبډله باندې څومره تاثیرات کوي او که انشاءالله هیلې شته چې دا بیرته راخشي، فکر کوي چې بیرته به ټیم ته راشي یا لوبو ته به راوګرځي که څنګه؟
اکرم جان ډېر بدبختانه به ووایم دا کشف چې نجیب حالات روغ جوړ وي او تاسو دا پوښتنه موږ نه کړې وای بیا به ډېر خوندور جواب در کړی و. نجیب الله د افغانستان داخلي کرکټ کې د رنځونو انبار جوړ کړ. نجیب الله په هر څلور ورځې یو ورځې او د افغانستان په داخلي شلوري د لوبو کې بیا هغه که تاسو کرکټ کو کې به دا ټول ریکارډونه پراسي که هغه وګوري هغه بیخي یعنی د یو لوبغاړي لپاره همغه خپل ټوله کریټیریا پوره کوي. هغه په اول ځل په د افغانستان نېشنل ټیم ته چې لاړو نو په ارینډ سره په اول رسمي لوبه کې نجیب الله ډېر تیز دی چټکې ونه یو منډه جوړه کړلې. نو ډېر بل بختانه به ووایم چې نجیب الله ته څومره د افغانستان کرکټ کې پاملرنه شوې وای، څومره په هغه میسر به ګزارش شوی وای، څومره هغه ته موقع ورکړ شوی وای، هغه څه ونه شول. خو الله پاک دې صحت ورکړي. نجیب الله چې ده د افغانستان کرکټ ورته ضرورت لري او د چې ده د افغانستان لپاره یو ښه ثابتېدلی شي. نو ده ته په ژوند کې توجه ونه شول زما نظر.
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی هستی ګل عابدو، آیا د نجیب ترکی د لوبیز ژوند په اړه معلومات لري؟ کله کرکټ ته راغی او څومره لوبي کړی او څومره منډې لري؟ امید زهیرمل په دې اړه معلومات راټول کړي.
نجیب ترکه د افغان لوبغاړو ترمنځ یو زړور او چټک توپ وهونکی بلل کیږي چې ډیری وخت په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي. 2014 کال کې لومړی شلوریزه لوبه په ډاکا ښار کې د بنگلاديش خلاف وکړه. وروستۍ شلوریزه لوبه یې هم په 2019 کال کې د بنگلاديش خلاف په ډاکا ښار کې وکړه. په 12 شلوریزو لوبو کې 255 منډې کړې دي، نوې لوړې منډې دي، 21 شلوریزې او 14 شپږیزې وهلې دي. یوازې یو ورځنۍ لوبه یې په 2019 کال کې د آیرلند خلاف کړې او 15 منډې پکې کړې دي. 2014 کال کې فرست کلاس لوبه پیل کړي. په سلیریش لوبه کې 230 منډې کړې، یو لوبه کې زیات منډې 200 دي. شپږ سلیزې او 15 سیزې وهلې دي. په همدې لوبه کې 215 سلوریزې او 104 شپږیزې جوړې کړې دي. 14 لیست آی لوبه کې 535 منډې کړې او یو لوبه کې لوړې 120 منډې دي. نوموړي ته په وروستیو کې لوبډله کې موقع ورکول کم شوي وو او د لوبډلې په بهرنیو سفرونو کې هم ورته توجه نه کېدله.
This is great counter punching. It's gone for the big one.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی سمی فیضی راتلونکي میلادي میاشت د خپل ایټالوي سیال په وړاندې لوبه کوي. دا چې دا لوبه چرته ترسره کیږي او خاغلی فیضی د دې سیالۍ لپاره څومره ترتیبات نیولي له خاغلی فیضی یا ورو.
دا لوبه به په 1 نومبر په دوبی هیواد کې د ایټالیا سیال سره وي. دا دوه میاشتې کېږي چې زه تمرین کوم او استاد امرالدین حفیظي سره دا اوس هم په تمریناتو کې وم. نو دوه میاشتې آمادګي مې ورته نیولې توکل په خدای نو یو ځل بیا وکولای شم خپل هیواد ته خپلو وطنوالو ته ویاړ راوړم.
کلګ د دغه لوبې په هغه تخنیکي اړخ باندې راته وغږیږي دا کوم ډول لوبه ده، هدف مې دا دی چې په کوم سازمان کې ترسره کیږي، د کوم کمربند لپاره ده او که نه کومه چیلنجي لوبه ده؟
دا خو ایم ایم ای لوبه ده، ایم ایم ای یعنی فری فایټ، آزاد لوبه ده. مکس مارشال آرټ، لغت، سکان، پهلوانی، ریګاس په کې و اترې شته دی نه مکس شوی ده ایم ایم ای لوبه. دا د پیروس په سازمان کې او روسي سازمان ده چې د نړۍ ډېر ټاپ سازمان ده. په دې کې دا لوبه ترسره کی لوبه په کمربند باندې نه ده، نو دې سازمان کې باید دوه درې لوبې وکړم، هغې نه وروسته بیا زه په کمربند باندې لوبه کوم. ما د انرژي سازمان دوه کمربنده ترلاسه کړل، اوس د هغې سازمان نه زه بل سازمان ته معرفي شوی یم چې پیروس هغه د روسانو یو بل غوره سازمان ده. کله زه درې لوبې دلته وګټم بیا څلورمه لوبه به زما په کمربند وي. هره لوبه هر سیال چې مونږ ته یعنی وړاندې کوي نو مونږ مجبور مکلف یو چې د هغه تمرینات د هغه مسابقې لوبې وګورو چې د هغه د کار په مقابل کې مونږ تخنیک او ترکیب جوړ کړو چې مونږ وکولی شو هغه ته ماته ورکړو. دا زما ډېر اتاوي سیال دی ما په وړاندې، ځکه نه لوبې ګټلې، دوه باختر لري، یو مساوي تقریبا 12 ریکارډ لري. نو ښه فایټر ده، د ایټالیا هیواد څخه ده. لوبې ما کتلې دي، په مقابل کې ورته چمتواله نیولی. توکل په الله.
څومره مطمئن یا سی څومره ډاډ خپلو هیوادوالو ته ورکوي چې یو وار بیا به تاسو افغانستان لپاره اتلولي وګټئ؟
دا خو لوبه د پیشبینی کیږي نه، مخکې له مخکې د سویلای نشم بو باخت او بور د الله تعالی له طرفه ده. خو خپل چمتواله مې پوره نیولی دا چې بیا الله څه کوي، دوه پهلوانانو کې یو ماتیږي. نو پوره ډاډ وطنوال ته ورکوم چې زما تمرینات ښه دي، په ځان مې پوره باور ده. نو چې رنګ کې څه کیږي هغه الله ته پته ده.
او وروستۍ پوښتنه فیضی صاحب، چې دغه سیالي تاسو ته سازمان برابرۍ که نه د شخصي اړیکو له لارې نه برابرېږي؟
نه خیر، دا کوم سازمان کې چې ما تیر کال لوبه وکړه بلاروس کې په انرژي سازمان کې، د هغه سازمان لخوا بل سازمان ته معرفي شوم. دا یو چیلنجي لوبه ده د دوه سازمانو. زه د هغه سازمان ساب فایټر ما په واویا کلو کې، نو دوی ما بل سازمان سره په چیلنج، مطلب د سیاسي چې زه د هغه سازمان فایټر یم او دا ایټالیا د دې سازمان په واویا کې چمپیون یا قهرمان ده. نو مونږ ترمنځ د سازمان د اړیکه جوړه کړې ده مونږ فایټر.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی سمیع الله فیضی درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
نمشکار دی وای وای ناوی سام سمو ات گورا وای وای بابو لالا لال کستورے ہویا لال کستورے شایست دی وای وای